این به پایان این مجله خبری رادیو آزادی ما، برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
بیر ازیت مننه ستر فروغ دوستانو د ازادی رادیو دای او ساعت خبرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد دوی دی هیلمن دی چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي. د طالبانو د واکمنۍ له یو پخواني چارواکي سره پر همدې مسأله په دې خپرونه کې خبرې کوم. دغه راز د هموره چې ولسمشر ټرمپ وایي پاکستان د میلیاردونو ډالرو په بدل کې امریکا ته هیڅ هم نه دی کړی. خوخ پراونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورد په اړه د سلام مشورو په خاطر تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي، او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره د 2015 کال د اټومي موافقې په باب خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي بورډ په اړه د سلام مشورې لپاره تیره شپه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. خاغلی غنی له خپل لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم پرون په دې اړه خبرې وکړې. تر دې وړاندې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، سیاستوالو او د ښځو له استازیو سره هم خبرې کړې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی له پخواني ولسمشر او نورو مشرانو سره په کتنو کې ویل چې سوله یوه پروسه ده او هغې ته رسیدو لپاره عمومي اجماع ته اړتیا ده. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت مالستان ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون ویل افغان کمانډو، پولیس او د ملي امنیت ځواکونو د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې هم له دوو خوا د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. دانش دغه راز ویل چې شاوخوا 6000 ځواکونه د مالستان او جاغوري لپاره ګمارل شوي او ټاکل شوي ده چې په دغو ولسوالیو کې به پاتې وي. د افغانستان د سولې لپاره بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غزنی پر جاغوري او مالستان د طالبانو د حمله د انګیزې په اړه ویل د ویزینی طالبانو له ایران سره اړیکې جوړې کړې دي، او هغه طالبان چې د حمله کړې غواړي چې په دې سیمه کې له فاطمینو څخه کار اخیستل توجیه شي او داسې وخی چې دا سیمه دفاع ته اړتیا لري. خاغلی خلیزاد په عین حال کې د دې احتمال یادونه هم وکړه چې اوس د خبرو وخت راغلی او ممکن طالبان غواړي چې د خپل دریز د پیاوړتیا لپاره زیاتې سیمې ونیسي او مالستان او جاغوري نسبتا اسانه هدفونه وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پام کې لري چې افغانستان او عراق ته سفر وکړي. د پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دواړو هیوادونو ته به لاړ شي چې هلته له میشتو امریکایي پوځیانو سره له نږدې وویني. ښاغلی ټرمپ د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ونه ویل چې کله دواړه هیوادونو ته ځي. له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی افغانستان ته سفر نه دی کړی، او له همدې کبله په امریکا کې پرې انتقادونه کېږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند نن د لومړي ځل لپاره له تهران کتنه کوي او له ایراني مقاماتو سره به د دې هېواد او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په 13 اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جرمی هند د لویدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې 13 اونۍ په خپل راپور کې ویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تر خپل سفر مخکې ویلي د 2015 کال اټومي موافقه په منځني ختیځ کې د ثبات لپاره خورا مهمه ده، او تر څو چې ایران دا موافقه مراتوي لندن به هم ورته ژمن پاتې وي. خو جرمی هند له ایران څخه د امریکا د ولسمشر د غوښتنې پخلی هم وکړ چې ویلی دی تهران باید د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام بند کړي او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو خپل ملاتړ ختم کړي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په ریاض کې د عراق له ولسمشر برهم صالح سره ولیدل. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس له پاچا سلمان سره د عراق د ولسمشر د خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون په برلین کې اروپا ته د ګڼو ور پیښو ستونزو پر وړاندې د جرمني او فرانسې د لا یووالي غوښتنه وکړه. مکرون چې له ډېر وخته د یوروزون د لا په اوستون غوښتنه کوي د اروپایي اتحادیې پر ملاتړ کوونکو غږ وکړ چې د مهاجرت ضد افکارو د خپراوي د مخنیوي لپاره پالیسي جوړه کړي. مکرون په برلین کې د جرمني د پارلمان د استازو جرګې ته وویل دا د جرمني او فرانسې مسؤلیت دی چې دا ډول هڅې تعقیب کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې په داسې حال کې د جرمني او فرانسې د دوستۍ پر اهمیت ټینګار وکړ چې اروپا په یو سخت پړاو کې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زلمی خلیلزاد دوی د هیله مند چې د جمهوری ریاست تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به افغان حکومت او طالبان سولې ته ورسیږي.
I hope that the Taliban and other Afghans would use the election date as a deadline to achieve peace.
د سولې مخته خندونه څه دي او له طالبانو سره په کومو مسئلو جنجال ممکن دی؟ په دې اړه د طالبانو د واکمنې پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي
دی طالبانو د اسلامي تحریک سره ورغته مسله او مشكله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په حقله باندې وي.
په همدې خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او د غراس د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوهونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورای. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې په افغانستان کې لستوند سره سره سولې ته خوشبین دي. زلمی خلیلزاد په یو خبري غونډه کې پرون هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه وکړي. د خاغري خلیلزاد د څرګندونو جزئیات له اسمت سروانورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې د امریکا په سفارت کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې طالبان او د افغانستان حکومت به د راتلونکي لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر سولې موافقې ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړه
I know that the government of Afghanistan wants peace.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل
شي.
د همداراز وویل چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه چې دی په استازیتوب خبرې کوي هم سوله غواړي. خلیلزاد وایي چې له ټولو خواوو سره خبرې کړي او ټول د سولې غوښتنه کوي. حتی مو وکړه چې د شاغلی خلیلزاد د څرګندونو په اړه د افغانستان د حکومت دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. وی حکومتي سرچینې د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخواني رئیس ډاکټر اکرم خپلواک چې تر یوې اونۍ پخوا پورې د ولسمشر غني سلاکار هم وو ازادي رادیو ته وویل چې د سولې هلې ځلې له یو کال راهیسې جدي شوي وي.
مثیر یو کانرا په دی خو د سولي د واقعي سولي راتګ لپاره کافي اندازه کارونه وشول او هغه ټول شرایط دني شرایط د سولي لپاره آماده شوي دي. په ټولو خواو کې هم په نړیواله ټولنه کې او هم د افغانانو په منځ کې د سیاسي حکومت او د طالبانو تاریخ په منځ کې آمادګي کاملا موجوده ده. دا حالت کوي چې سولي هغه مطلوبه نتیجه چې موږ په کار ده تحرير ترسيبه و حساس وقت او سخت فیصلو او تصامیم رسیدلیو دا سخت تصامیم او فیصلی اخر بعد ونیولش.
خلیلزاد باور لري هر څومره چې ژر سوله کیږي همره ښه ده، ځکه چې جګړه به پای ته ورسیږي. خلیلزاد د خبرو نتیجې ته محتاط خوشبیني ښکاره کړه، ویل چې د سولې په لاره کې ستونزې شته او نه غواړي چې په غیر حقیقي ډول د خلکو توقع لوړه کړي.
ایم نات هیر تو اناونس انی شفتس ان د پوزیشنز اف انی پارتیکولر پارټی.
نه غواړم چې دلته اعلان وکړم چې د کومې ځانګړې خوا په دریس کې بدلون راغلی دی. فکر کوم ستونزې او چیلنجونه لاشته، مګر بالقوه امکانات هم شته او ټول خواو ته پکار دي چې لدی بالقوه فرصت څخه استفاده وکوي او افغانستان د سیاسي جوړجاړي لور ته بوزي. پرون یو شمیر خبری رسنیو د طالبانو د سرچینو په قول وویل چې د خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو له خبرو وروسته سولی ته د دوی خوشبینی زیاته شوې ده. طالبانو په وروستیو کې په خپل مرکچی پلاوي کې د ګوانتانامو درې پخوانی بندي طالب مشران هم شامل کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وویل چې طالبانو مرکچی پلاوی ټاکلی او حکومت هم د یو پراخ پلاوی ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی.
د اسمت ساروان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې د هیله مند دی چې ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو پورې به افغان حکومت او طالبان سولې ته سره ورسیږي. پر همدې مسأله د افغانستان د سولې ادارو عالی شورا د اجرایی بورډ لغړی او د طالبانو د وخت له چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره زموږ همکار احمد تکل خبرې کړې دي.
که څه هم زه باور لرم چې طالبانو اسلامي تحریک قلباً غواړي چې سولې وکړي، د افغانستان حکومت خصوصا د افغانستان ولسمشر دې ته مستمن دی چې په افغانستان کې د سولې راشي. داسې نښو نښانې معلومیږي چې د امریکا حکومت هم دې ته تصمیم نیولی دی چې نور د جګړې په ډګر کې موږ نسو کولی چې کامیاب شو. ولې دا سیاسي حل پیدا کول دومره یو آسان خبره نه ده. دا خبرې چې طالبان غواړي چې انتخابات وځنډول شي، زه باور نه لرم چې دا یو اساسي موضوع وي. تر اوسه پورې په انتخاباتو باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف معلوم نه دی چې عام انتخابات هغوی د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې مني او کوي نه مني. د طالبانو د اسلامي تحریک سره به غټه مسله او مشکله مسله به د افغانستان د سیاسي نظام په حکله باندې وي.
او فکر کوئ چې ولې اپریل میاشت د دې توافق لپاره د یو مهلت په توګه یاد شوې ده؟
تر څومره هر پورې چې زه پوهیږم دومره کیدای شي چې د ریاست جمهوری انتخابات کړه مخته کیږي، نو دلته کوم یو کاندید د پنځو کلو لپاره بیا کامیابیږي، دا به د سولې پړاو ډیر لري کې، ځکه چې هغه کاندید به بیا غواړي چې د خپل دوره تکمیل کې پارشي کلاشتلو باندې موجوده ولسمشر ولسته وعده ورکړي ولا چې له ټولو نه غټ اولویت زما په افغانستان کې سولې راتل دي. ولې دغه څلور پنځه کاله پرکېږي چې سوله نه ده رامنځته شوې، نو عام ذهنیت په دې باندې روان دی چې که چېرته عام انتخابات رامخته کېږي هغه به بیا د سولې پړاوونه ډېر اوږدي کړي، نظر په دې باندې چې اوس ډېر نږدې معلومېږي. زه نه پوهېږم چې د څومره حده پورې د طالبانو اسلامي تحریک په عامو انتخاباتو باندې تر اوسه پورې خبره کړې ده، ځکه چې تر اوسه پورې دوی یوازې په نظامي ډګر کې خبره کوي چې خارجي قواوې دې اوږدي. تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په یو سیاسي نظام باندې خبره نه ده کړې چې د افغانستان د سیاسي نظام نوعیت او ډول بڅوي، او دغه لټول نه مشکل ترين پړاو ماته کړی کیږي.
د راتلونکي نظام څرنګوالی د طالبانو له نظره طرحه څه ده، او په دې برخه کې دوی آیا کومه ترجیح لري د مطرح کړې د امریکایي چارواکو یا د افغانستان له حکومت سره؟
تر اوسه پورې په هیڅ مرحله کې په هیڅ پړاو کې په هیڅ سټیج باندې د طالبانو اسلامي تحریک په افغانستان کې د سیاسي نظام په نوعیت باندې نه دی غیرلی. فقط یو اجمالی یو عنوان ورکوي چې په افغانستان کې موږ یو اسلامي نظام غواړو، اسلامي حکومت غواړو، اسلامي شریعت غواړو، ولې دې تفصیلي په هیڅ مرحله باندې نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې سیاسي پرګنې، سیاسي ډلې او مدني ټولنې ټول په دې باندې زور اچي چې موجوده سیاسي نظام باید ومنل شي او د طالبانو اسلامي تحریک د موجوده سیاسي نظام په چوکاټ کې دلیني د سولې پلاو ته داخل شي.
د موقت ادارې د جوړېدو چانس څومره دی؟ آیا ستار سیرت هماغه بې پرې سیاستوال کېدای شي چې دواړه لوري توافق پی وکړي؟
زه باور نه لرم تر څو چې مشخص توافقات د طالبانو د اسلامي تحریک سره د راتلونکي روغې جوړې په ارتباط باندې نه وي شوی. دا ډول خبرې به ټولې زه د یو ګنګوسو د افواهو په مرحله کې بللی سم. تر څومره پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک مزاج او طبیعت زه پیژنم او د هغه نه استنباط کولی سم څو مسایل د غو لپاره مطلق هغه ابتدایي مراحل دي. د طالبانو لپاره یو ادرس باید معلوم وي، د دې دفتر باید پر رسمیت وپیژنل شي، یو د دې باید تورو لیستونو نه وویستل شي، د دې باندې چې کوم انعامونه د امریکا حکومت یې کړي هغه انعامونه باید لرې کړي او دوی ته د آزاد تګ او راتګ زمینه برابر شي. حتی دوی غواړي چې د اعتماد سازي لپاره یو لړ بندیان هم باید خوشي شي. دا هغه مسائل دي چې له ټولو نه ابتدایي مراحل دي او پیشرتونه دي چې د سولې لپاره دي. تر څو چې دا مسائل نه مطرح شي، زه باور نه لرم چې د طالبانو اسلامي تحریک په نورو مسائلو کې پیشرفت وکړي.
دا امکان شته ستاسو په نظر مولای صاحب چې د افغانستان له حکومت یا د افغانستان له خلکو په پټه دی د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ توافق وشي؟
تکل سم ترام ټول هغه توافقات چې په پټه باندې تر سره کیږي او د افغانستان ملت ور باندې خبر می، په افغانستان کې سیاسي جهتونه، په افغانستان کې پرتی پرګنی لغوی نمائندگان او مشران ور باندې خبر نه یي، دا ډول توافقات په هیڅ ډول باندې په افغانستان کې یو تلپاتې سولې رامنځته نه کی، بلکې زه ویریږم دا به یو بل بحران طرف ته لړی وکړي، سولې وکړي.
په افغانستان کې د سولې د رواني پروسې او د غراس د سولې د پروسې پر د زلمی خلیلزاد د سرګندونو په باب مو د سولې د شورا د اجرایي بورډ د غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سرګندونه واوریده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه. ویل چې پاکستان د میلیارډونو ډالر مرستو پر وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی کړی. ښاغلی ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د تورستانو د پناه ځایونو یادونه وکړه. د دې موضوع جزئیات د اسمت سروان پر راپور کې دي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یک شنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبری شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږی، فکر وکړی په پا پاکستان کې چیرې اوسېده؟ فکر کوم په پا پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په می میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ډالر ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو، موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ډالر ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول، دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اګست کې وروسته له دې خرابې شوې چې ښاغلی ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان کلک انتقادونه وکړه چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني.
ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تیرورستانو د ساتلو له کبله به ډیر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته $300 میلیون پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تیرورستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډانلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دلاس وانه
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
په لیسټ
کې. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې سالم محمد صالح د نړۍ ورسپانو او خبرونه تکتنه لري.
آنلاین خبرونه انټرنیشنل پالیسی ډایجست په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي ترمنځ پر دویمې کتنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې زلمی خلیلزاد تیره پنځشنبه د سولې پر موضوع په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. ځینو سرچینو د شغلی خلیلزاد په حواله راپور ورکړی چې ویلي دی هیله مند د 2019 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې له طالبانو سره د سولې موافقه وسی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت هم افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. د لیکنې په حواله خلیلزاد چې د نومبر له 8مې د دویم وار لپاره سیمې ته په سفر وتلې تر روانې سه شنبه به په سیمه کې وي او هڅه کوي د افغانستان سولې ته د سیمې د هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د شغلی خلیلزاد وروستۍ هڅه په افغانستان کې د واشنگټن هغه پالیسی ترسیموي چې په دوامداره توګه ناکافي ګڼل شوې ده. خبرونه لیکي واشنگټن په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په هدف د جګړې د لوري بدلېدو لپاره بیلابیلې لارې چارې وازمویلې. په لیکنه کې راغلي چې د بیلابیلو منابعو د کارونې او د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره د امریکا تګلارې لا هم په افغانستان کې د جګړې اساسي علتونه له منځه نه دي وړي. د لیکنې لیکوال د طالبانو په تحرکاتو کې د پاکستان محوري رول ته هم اشاره کړې ده. د انټرنیشنل پالیسی ډایجست په لیکنه د دې پر ځای چې واشنگټن د افغانستان په جګړه کې د پاکستان رول ته اشاره وکړي، له پاکستان څخه یې له هیلې په ډکه لهجه غوښتنه کړې چې خپله طالب پلوه پالیسی بدله کړي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د پاکستان د ټول رژیم پر ځای د پاکستان پر پوځ د تحریمونو لګول اغیزناک تمامیږي. د لیکوال استدلال دا دی چې د پاکستان پوځ په دغه هیواد کې تر ټولو ځواکمن اورګان دی چې د پاکستان پر استخباراتي اداره یا ISI هم کنټرول لري او د طالب پلوي پالیسۍ په ګډون د پاکستان د بهرني سیاست کرښې ټاکي. بریتانوي خبرونه میل آنلاین په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو په دوام په لوګر کې د دوو محلي چارواکو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې د لوګر د برکی برک سرپرست ولسوال عین الدین امین او د ملي امنیت مدیر عزیز الرحمن د شنبه په ماښام په 14 کې وژل سوي دي. د میل آنلاین په لیکنه کې ویل سوي په افغانستان کې پرتی وسلوال تقریبا هر ورځ پر امنیتي چارواکو او دولتي مقاماتو حمله کوي. د لیکنې په حواله وسلوال په دغو حملو کې له سړک غاړې بمونو هم استفاده کوي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیان هم وژل کیږي. دینو ادارو په افغانستان کې د ملکیانو په ځنګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې د روان مریض کال په لومړۍ شپږ میاشت کې 1530 تنه ماشومان وژل سوي او 1102 تنه نور ماشومان ټپیان سوي دي.
د د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی ټینګار کړی چې حکومت د ژر تر ژره د قندهار د وژل شوي امنی قومندان عبدالرازق د وژل کېدو په اړه څېړنې بشپړې او له ملت سره شریکې کړي. دوی وویل امنیتي ارګانونه په دې برخه کې غلي پاتې دي، حال دا چې د افغانستان خلک او په تېره د کندهار اوسیدونکي نه غواړي چې دغه پیښه له نظره ولویږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي پخوا تر دې هم حکومت خلکو ته د لسګونو مهم امنیتي او ملکي کسانو د وژل کېدو په اړه د څېړنو ویلي، خو د وی تورستی پیخ پاړې ملت ته جواب نه دی ویلی. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي او اداري پلاوی پر حکومت او پتیره پر امنیتي او کشفي ارګانونو غږ کوي چې د کندهار د وژل شوي امنیت قماندان عبدالرازق د ترور پاړه دی د خپل سیړونو نتیجې له دوی سره شریک کړي. دوی د یکشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت او امنیتي ارګانونو ورسره د عبدالرازق د وژل کېدو وروسته ژمنې کړي چې په دوو اونیو کې به د دغې پیښې څرنګوالی پیدا او پر وړاندې به یې جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د جرګې د یو شمېر غړو له څرګندونو وروسته وویل حکومت او امنیتي ارګانونه باید د کندهار د ترور شوي امنیت قماندان د پیښې په اړه له بې پروایۍ ډډه وکړي.
جنرال صاحب شهید رازق خان شهادت پرابطه چې کوم ملاحظه ټول ملت ملاحظه ده حتما به انشاءالله دا مشترک پیگیری کوو. روان هفته کې باید امنیتي سکتور مسؤلین سره د ټولو مسؤلینو مشرانو چې دلته تشریف راو.
د مشرانو جرګې غړو ویل کله چې دغه جرګې یو سیړونکی پلاوی کندهار ولایت ته تللی و امنیتي بنسټونو ورته ډاډ ورکړی و چې پیښه به په لږو ورځو کې وڅېړي، خو د دغو بنسټونو له کمزورو اقداماتو ښکاري چې دغه پیښه یې هیره کړې ده. د کندهار ولایت امنیه قماندان عبدالرازق د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم حاضر ول د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قماندان له تېرو څو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې هم ورته غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې په جنرال رازق حمله په پاکستان کې پلان شوی او له پاکستانه یې غوښتي و چې د دغه پیښې عاملین افغانستان ته وسپاري، خو اسلام آباد د کابل دغه ادعا رد کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو او د ملي امنیت د شورا نظر ولرو، خو د دواړو ارګانونو مطبوعاتي مسؤلینو د یادې پیښې په هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د امنیتي چارو پوهان وایي په وروستیو شاوخوا اوولسو کلونو کې د هیواد ډیری مهم امنیتي او ملکي کسان د وسلوالو مخالفینو او یا د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوي، او سره له دې چې امنیتي او کشفي ارګانونو یې د عاملینو د موندلو او جزا ورکولو هوډ کړی، خو تر اوسه د یوې تروریستي پیښې عاملین هم نه دي نیول شوي. د دغو پوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد آزادي راډیو ته وویل
بدون شک چې په اوولسو کلو کې کومې قضایاوي چې په افغانستان کې سوي دي دوی قضیې حکومت یا دقیق نه دي څېړلې، که یې څېړلې دي د خلکو سره یې نه دي شریک کړي، که د دوی په کار کې نه واقع سي دوی پاتې راغلي، هم دا د اخلاقي لحاظه باید د خپل ولس سره یې شریک کړي.
خاغله مجاهد وایي که حکومت د دغه سپی خو په اړه خلکو ته د خپلو څېړنو معلومات ور نه کړي، خلک به ناهیلي او په حکومت او په تېره په امنیتي او کشفي ارګانونو به باور کم شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د لشکرګاه ښار او ځینو نور ورسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم له اسمت ساروان څخه یو روغتیایي مطلب اورو.
تیره اونۍ د نومبر 14مه د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ آسانه نه رغیږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوتونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې لکه بلې ټپ شکی شي. د بوتونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزری بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې لکه بلې په منظم ډول اکسیجن د بوټ لمن څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورک شو عزیزانو د لټون دوه اونیس پروګرامونه خبريږي خو اوس په مکړې د مهمو خبرونو لنډیسته